مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. زه بوریوال کاکړ بم په دې ساته خبرونه کې کوربایم او تاسو به پکې د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې واورې. همداسې به 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې باسم د دې ګړې برخه وي. ملیحا امیرزاده را سره په سټوډیو کې ده. راځئ چې لاغې څخه د خبرونه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. د افغانستان په سرخار کابل کې د پوځي اکیډمۍ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان سرمشي زکه غړو هیوادونو په لا زیاتې همکارۍ ټینګار کړي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس غړي هونډې ته په وینا کې د مهاجرت نوي ساګامونه د عملي کولو ژمنه کړې. تفصیل په کابل کې په چارواکي وایي په کابل کې په دوه بیلابیلو امنیتي پیښو کې یو تن وژل شوی او اووه دیش نور ژوبل شوي دي. نن د کابل په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې لومړی یو ځانمرګي برید وشو. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ویډیو ته ویل چې یو برید کوونکی د کابل په لویدیځه برخه کې د پولیسو ودانۍ ته ورننوتی دی. دغه په خبره د پولیسو او وسلوالو چې شمېر یې نه دی معلوم ترمنځ لا هم نښته روانه ده. د عامې روغتیا وزارت چارواکي محب الله زیر ویلي چې یو تن وژل شوی دی او دا مهال اووه دیش سخمیان اسپیتالونو ته وړل شوی دي. دا چارواکو په خبره په دغه سیمه کې لا هم نښتې دوام لري. د نجیب دانش په خبره بیا د کابل په ختیځه برخه ارزان قیمت سیمه کې چې دولسمه امنیتي حوزه ده هم دوه وسلوالو غوښتل چې امنیتي حوزې ته لاړ شي خو تر پیژندل کېدو پس وژل شوی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دواړو پیښو ذمهواري قبوله کړې ده. نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په 14مه سرمشي زکه غړو هیوادونو په سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ غږ کړی دی. د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت، اقتصاد، انرژي، ترانسپورت، زراعت او سیلګرۍ په ګډون د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړو. تر غونډې پس له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا یوه کامیابه غونډه وګرځوله. وی ویل چې غړو هیوادونو د اسلام آباد د اعلامیې توثیق کړی دی چې مهمه نقطه یې د غړو هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او تجارت ته وده ورکول دي. نوموړي وویل
We have emphasized on the need for regional cooperation.
موږ په دې غونډه کې د توانایي بنیادی ډانچه او د ملکونو ترمنځ تجارت لپاره د علاقائي همکارۍ په ضرورت زور ورکړی. دا به زموږ د ولس د ګټې لپاره ارزانه توانایي ورکولو کې کومک کوي. د دې تنظیم غړي ملکونه د همکارۍ د مضبوطولو په اړه پوره دي.
په غونډه کې د ترګری سغدریزی او د مخدره موادو مخنیوي په اړه هم اتفاق شوی دی. د سازمان غړي هیوادونو کې پاکستان، ایران، ترکی، کرغستان، کازکستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان شامل دي. پرون ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو او وکیلانو په پنجاب کې د پښتنو ځورونې خلاف مظاهره وکړه. په دغه موقع د اسلام آباد های کورټ وکیل عبدالرحیم وزیر مشال ویډیو ته ویل چې د پاکستان د آئین له مخې هر وګړي ته بنیادي آئینی حقونه ترلاسه دي، نو دا چې په پنجاب کې پښتانه ځورول کېږي دا د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ده. مظاهرچیانو تور پورې کړ چې اوس په پنډه اسلام آباد کې هم پولیس زده کوونکي ځوروي. سموده مخکې په ټولنیزو رسنو داسې خبرونه خپاره شوي چې د پنجاب پولیسو په سیمه کې میشتو پښتنو ته امر کړی چې د نو اندراج وکړي، خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دغه تورونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکي کال به خپل پام د هیواد ناکرارو سیمو ته اړوي. دغه وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ویډیو ته ویل چې افغان ځواکونو د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته درې هفتې پاتې دي پوره تیاری لري. ښاغلی رادمنش ویل ډېر تمرکز به پر هلمند، فراه، فاریاب، ننګرهار، بدخشان او د بغلان پر ولایتونو وي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امریکا او نړۍ کې ترګر بدون ته په اشاره د مهاجرت په اړه د لا سختو نوو اقداماتو غوښتو ژمنه کړې ده. تېر ورځ د امریکا د کانګرس غړې هونډې ته په وینا کې ښاغلی ټرمپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه او زیاته کړه
As promised, I directed the Department of Defense to
د وای لژمن سره سم ما د امریکا د دفاع وزارت ته حکم کړی دی چې داسې یو پلان برابر کړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په مکمل توګه لمینځه یوسو. دا یو داسې د ناقانونه ویشانو شبکه ده چې د هر مذهب او عقیدې سره تعلق لرونکي خزې او ماشومان وژني او عیسایان او مسلمانان هم وژني. موږ به د ځمکې د مخ نه دغه دښمن د ختمولو لپاره د خپلو ملګرو هیوادونو په شمول په اسلامي نړۍ کې د اتحادي او ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار کوو. ښاغلی ټرمپ د کانګرس ګډې هونډې ته د خپلې وینا پیل په کینسس ریاست کې په دوو هندي مهاجرو د بریدونو او د یهودي ټولنې پر ضد د تازه ګواښونو غندنې نه وکړو. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته پرون ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت نوي فرمان په فهرست کې به د عراق نوم نوي په هغه فهرست کې د شاملو هیوادونو په وګړو امریکا ته په ورتګ ارزي بندیز لګول شوی. یو شمېر چارواکو خبري ایجنټس ته ویلي دي چې دا فیصله د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لخوا تر فشار وروسته اخیستل شوی چې پر سپینې ماڼۍ زور راوړي چې په فهرست کې د عراق په نوم یو وار بیا غور وکړي، ځکه چې دغه هیواد د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف جنگ کې مهم رول لري. یو چارواکي د نوم خود و پشرت خبری ایجنسی ته ویلی چې شپږ هیوادونه ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن بلا هم په هغه فهرست کې وی چې پر وګړو یې مخکې هم سفری بندیزونه اعلان شوی ول. دا بندیزونه به تر نوي ورځو پورې دوام لري. چارواکي وایي چې نوي فرمان به راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. تر دې وړاندې د مهاجرت فرمان چې په جنوري کې ولسمشر ټرمپ اعلان کړو عدالت ځنډولې و. سپینې ماڼۍ په دې موضوع د خبرې کولو نه ډډه کړې ده. او روس او چین د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې شام ته د کیمیاوي وسلو استعمال په سر د سزا ورکولو په مقصد د غربي هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی. تیر ورځ په سلامتی کونسل کې د بشار الاسد حکومت خلاف د بندیزونو لګولو په مقصد وړاندې کړل شوی قرارداد په ویټو کولو نړیوالو سارونکو ډلو او غربي هیوادونو سخت اعتراض کړی دی. دغه قرارداد د ملګرو ملتونو کیمیاوي وسلو مخنیوي ادارې لخوا هغو نتیجو ته تر رسیدو پس د غربي هیوادونو په حمایت وړاندې کړل شو چې ګواکې د اسد رژیم ځواکونو په بریدونو کې د زهرجنو ګیسو کارولو لپاره موارد دی او د اسلامي دولت وسله والې ډلې هم زهرجن ګیس کارولې. د اسد رژیم په دا ډول کیمیاوي بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی او روس چې د اسد رژیم تر ټولو کلک ملاتړی دی د ملګرو ملتونو لخوا دغو نتیجو ته رسیدو باندې شکونه ښودلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه او د موسم حال محمد عمران نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 9.22 روپۍ او 9.28 روپۍ. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 1.22.50 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ 80 پیسې او 1.43 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ یو کم 5.50 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې تر مخه پر راتلونکو سړي رښتو ګڼټو کې د پیښور په ځینو سیمو او بنو کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 14 درجې سانتي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 2 درجې سانتي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې ملیحا امیرزاده او محمد عمران وړاندې کول. په کابل کې وسلوالو تر یو ځانمرګي برید وروسته ډزې کړي چې یو شمیر کسان پکې ژوبل شوي دي. په اسلام آباد کې د لوسو هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه پای ته رسیدلې. په اسلام آباد کې میشت پښتانه وایي پولیس اوس دوی په اسلام آباد او راولپنډي کې هم ځوروي.
پنجابیان سٹوڈنٹان مجھے تاسو کې پښتانه کم سٹوڈنٹان دي ناغي چې موږ پښتون سٹوڈنٹان یو. بغیر د خبرې ډیسکشن بغیر د کار د چټولو اغه چتل او جیل ته وړل.
د پاکستان د ځینو نور برخو په شان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده.
نه کریالورو نه بوجالور موږ دا غواړ موږ په خیر ورسې زو ولل تنګي فرار چوک باندې فرار پول باندې موږ ته ولاړ دي. وای کاټ راکه چې کاټ نه لور وای پیسې راکه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 14 ورځ هم تړلې دي. د دې اقتصادي اغیز څه کېدای شي؟
کم سے کم دی وہ گوڑی منافع کی ریزی رسی میں 15,000 روپے نو دک چې دی وہ گوڑی دره تاوان دین.
بل پلو د افغانستان په ننګرهار کې یو تجار بیا وای
دا مشکل یوازې د افغانستان تجارانو ته نه دی بلکې دا د پاکستان او د افغانستان ټولو تجارانو ته دا مشکل دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او ونیز پروګرام د مشال ترانا لاندې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېده، په کابل کې دوه ځایه بریدونه او ډزې شوې دي. چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې یو شمېر کسان ټپي شوي دي. له کابل زموږ همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شوی دی. نسیم شفق، په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
بله سلام وړاندې کوم. تازه معلومات خود دی چې لا تر اوسه هم د کابل ښار په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې یا د حوزې تر څنګ چې کوم وسلوال به یوې ودانۍ تر ننوتي له پولیس سره په خو ډب کې دي او لا تر اوسه هغه تصفیه عملیات چې پیل شوي وو ځینې منابع وایي چې لا هم د عملیات روان دي. که څه هم د دغې پیښې د تلفاتو یا په مجموع کې د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل خبرې کېږي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مجرو ځینو رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ولې تر اوسه دا چې څومره کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي جزئیات نه دي ورکړل شوي. بله پیښه هم مهاله د کابل ښار په ختیځه برخه ارزان قیبت سیمه کې د 12 امنیتي حوزې پورې مربوطه هلته د ملي امنیت د ځواکونو مرکز ده. دوه تنه وسلوالو غوښتل چې هلته ننوځي خو د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوي دي او په ډزو باندې وژل شوي دي. ځینې ابتدایي معلومات چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه دي تایید شوي وایي چې په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او 9 زخمیان دي. ولې تر اوسه امنیتي ځواکونو نه ده تایید کړي او دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وژل شوی له دغه ملکونکو څخه پرته یو تن وژل شوی او 9 تنه زخمیان دا آیا ملکی وګړي دي او که امنیتي ځواکونه دي. ولې تازه معلومات چې اوس ما ترلاسه کړل داسې وایي چې د امیر روغتیا له قوله چې 8 تنه په مجموع کې زخمیان دي او دوه هم په دغه پیښو کې وژل شوی دي. ورستي جزئیات چې کله ترلاسه شو لاتمن به له تاسو سره ان شاء الله شریکو.
مننه. له کابل څخه زموږ همکار نسیم شفق وشته تاسو ته هلته د سو بریدونو په اړه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو دا
له کابل به اسلام آباد ته ولاړ سو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو سره مشیزه نن پای ته ورسیده. تیر ورځ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد اعلامی منظوري ورکړه تر څو چې نن د دغه هیوادونو مشران له بحث وروسته د دې اعلامی منظوري ورکړي. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریاله رابع اکرم خان په دې اړه رپورت لري.
وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې په دې غونډه کې د غړي ملکونو ترمنځ د رابطو د ودې په اړه خبرې شوې او په اعلامیه کې خپل منځي روابط د مضبوطولو په ضرورت ټینګار شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف خپل خبرو کې وویل چې د ECO غړي ملکونو لپاره ریل، ځمکني او فضايي رابطو ته وده ورکول وي.
په دې غونډه کې د توانایي بنیادي ډانچه او د ملکونو ترمنځ د تجارت لپاره د علاقائي همکاري په ضرورت زور ورکړي. دا به زموږ د ولس د ګټې لپاره ارزانه توانایي ورکولو کې کومک کوي. د اقتصادي همکاري سازمان د ولس لپاره دی او همدغه وجه ده چې موږ د ولسونو ترمنځ رابطو او د سیلګرۍ د ودې لپاره مهم ګامونه اوچت کړي. د دې تنظیم غړي ملکونه د همکارۍ د مضبوطولو په اړه پوره ازمدي چې مشترکه چیلنجونو لکه موسمیاتي بدلونو او د خوراک د تحفظ د حل په اړه کار وکړي.
له دې وړاندې غونډې ته د خطاب پر وخت د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې علاقایي رابطې مضبوطولو لپاره ECO یو مهم فورم دی. د اقتصادي سازمان د 14 غونډې ته د خطاب پر وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ECO لوی سیمه لري او د ترانسپورټ او انفراستراکچر بغیر اقتصادي ترقی ممکن نه ده. د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په موقع د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وینا وه چې د علاقایي رابطو د ودې لپاره ترکیې خپل کردار لوبوي او د سیمې د ترقی لپاره علاقایي رابطې مهمې دي.
لبد مرغ افغانستان نشي کولای چې د ترهګرۍ په چیلنج قابو ومومي. د هر قسمه ترهګرۍ د مخنیوي په اړه موږ له پکار ده چې خپل همکاري نور هم سیوا کو او ترکی ډیر چمتووالي سره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. موږ له د وسلوالو ډلو نه ځان خلاصول وی دوی بے ګناه خلک وجني.
په دې موخه د افغانستان نمائندګي کوونکې د افغانستان د ولسمشر خصوصي نماینده حضرت عمر ساحلوال اویل چې د نننې غونډې د لارې به دا یو ښه پیغام وي چې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پوله چې د تیرو د 2 هفتو راسه بند ده هغه د خلاصولو هدایت وکړي ځکه چې دی له وجې عامول سره ډېر مشکلات دي. د نوموړي په وینا چې علاقایي کومک لپاره امن او ثبات ضروري دی.
د خپل انفرادي صلاحیتونو لار خلاصولو لپاره موږ له خپل پالیسیانو ته د نوي شکل ورکولو ضرورت وي چې هغه امن او ثبات ته وده ورکړي. د دې ترڅنګ د انفراستراکچر په مټ کې د غړو هیوادونو وړتیاوي زیاتولو او د رابطو پراخه کولو په لار کې موجود خنډان به هم لري کول.
غونډې ته د خطاب پر وخت د ایران ولسمشر حسن روحانی وینا وه چې د سیمې اوږدمهاله پروګرامونو لپاره اقتصادي همکارۍ سازمان نه کومک ترلاسه کیدی شي. ولسمشر حسن روحانی زیاته کړه چې ترهګري او تکفیري ډلې موږ ټول لپاره یو مشترکه خطر ده. دا اوس ضروري ده چې موږ دې سره مقابلې لپاره خپلو کې رابطې او همکاري سیوا کړو. واضح حدیبی په دې غونډه کې د ایران، ترکی، آذربایجان، تاجکستان او د ترکمنستان ولس مشرانو، د افغانستان د ولس مشر خصوصي نمائندې او د ازبکستان نائب وزیر اعظم ګډون کړی و. تیر ورځ د اقتصادي تعاون تنظیم د خارجه وزیرانو غونډې د اسلام آباد د اعلامیې منظوري ورکړې وه چې توصیه کې نن په سرمشریزه غونډه کې وشو. اعلامیې اهم نقطه د غړي ملکونو ترمنځ رابطې سیوا کول دي او تجارت ته وده ورکول دي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاوکم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاوکم دوو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دوو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. همدغه د اقتصادي همکاري تنظیم چې کوم غونډه نن پای ته ورسېده، په دې موضوع کې به پاتاسو. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې دغه اداره چې د کومې ارادې لپاره جوړ شوې وه هماغه سي فعالیت نه کوي. د رحیم الله یوسفزی په وینا په دې لړ کې تر ټولو زیات خنډونه سیاسي دي. له نوموړي سره زموږ همکار رابع اکرم خان مرکه کړې ده.
دغه هیوادونه چې د دغه تنظیم غړي دي، د هغې سیاسي نظام چې دی نو هغه بیل بیل دی، د هغې امنیتي مسایل دي، هغې په وجه هم هغه دوی نور چې کوم شعبې دي لکه اقتصاد دی په هغې کوم ډېر فعالیت نه شي کولی. بل دا ده چې دغه زمونږ چې کوم دا سیمه ده، په دې کې چې کوم دغه پولې دي، بارډر دي، همدا ډېر سخت بندیزونه دي. بارډر دا پوله چې کوم ده، نو په دې کې اکثر اختلافات راشي. د پولې مسلې هم شته چې صحیح پوله کم ځای کې ده، چا قبضه کړې ده. نو ما په سیل باندې څنګه چې نور تنظیمونه دي په نړۍ کې لکه آسیان دی یا یورپین یونین دی، هغه ډېر یو فعال تنظیم دی. خو زمونږ په دې درېمه چې کوم د تھرډ ورلډ دی، دا دی کې د عرب هیوادونو تنظیم دی، د افریقې زمونږ سارک دی، ایسیو ده، هغه ډېر فعال نه دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم پوله دا هغه بند کړې شوې ده، نو دې د رابطو خبره کوي او یو خوا دا بند دی، دې ته څنګه ګوري؟
د خارجه وزارتونو مشران دی، هغه چې کله غونډه کوي بیا سر مشري غونډه کوي، تاسو ګورئ چې دا اوس کومې فیصلې به وشي. تقریبا همدغه فیصلې به په تیره غونډه کې شوې وي. آیا هغه فیصلې څونه بیا عملي شوې؟ هغه چې کوم عملي مشکلات دي هغه څونه کم شو؟ دغه چې اقتصاد د دې زیاتېږي، تجارت زیاتېږي، لارې ښه کېږي، نو ټولو ته پکې فایده رسیږي. نو دغه عملي مشکلات زیات دي، دغه زبانی اراده او فیصلې کېږي خو هغه باندې عمل نه کېږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د سل شنبی په ماښام د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته د یو شمیر پونتونونو زده کوونکو او وکیلانو احتجاج کړی. دوی ویلي چې تر پنجاب نورو سیمو وروسته اوس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې هم پښتانه زده کوونکي او عام وګړي تنګول کېږي. دوی غوښتنه کړې ده چې د لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. د دوی رپورټ د محمد عمران رالېږلی چې د دوی په احتجاج پیلېږي.
بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو،
د اسلام آباد های کورٹ وکیل عبدالرحیم وزیر وایي چې د پاکستان د آئین د اتم نه تر 25 آرټیکل پورې ټول بنیادی انساني حقوق دي، کوم چې دلته میشت هر وګړي ته ترلاسه دي، او دا اختیار هم ورکوي چې د پاکستان دننه چرته هم تل غواړي نو تللی شي او روزګار کولی شي. کنن د پنجاب حکومت پښتانه زوري، نو دا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده.
آرټیکل 8 نه روانې څه دی؟ غ 25 وره د ټول آرټیکل دی، د فاندامنٹل رائټس، بنیادی انساني حقوق دي. په دې بنیادی انساني حقوق کې په دې کې دا چې مطلب روزگار پوالا سارا کاروبار پیسے بنیادی انسانی حقوق تھی جماعت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھی دی بنیادی انسانی حقوق بنے چوک دخل نہ گئی منہ دچے کما تھا برابری بنیاد مانا منہ حق ملا اسی دچے کم اتنا بنا رہے تھا پنجاب دا ختم شی فور دا بند شی بلکہ معافی دا ہوگاڑی
په مظاهره کې ګډون کوونکو ماسیلینو دا تور هم لګو چې په لاهور کې د 14 ورستو په پینډه او اسلام آباد کې میشت پونتونونو ماسیلین پولیس ته ځان سره بوزي او په جیلونو کې اچي. فرهاد علي چې د اسلام آباد نه ملپونتون زده کوونکی دی او تعلق یې د باجوړ ایجنسۍ سره دی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیس د دوی هاسټل ته راغلي ول. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي اته ملګري ورله تاڼې ته بوتلل او یوه شپه یې هلته په جیل کې تېره کړه.
هغه هلکان کوم چې وړلی شي هغه اته کسان دي. د دوو تعلق د باجوړ ایجنسۍ سره دی. درې کسان د ورځې ایجنسۍ وو. په دې کې دوه کسان خیبر ول او یو پکې کورم ایجنسۍ او وزیرستان والا هم وو. هغه ته دا ویلو چې کله هاسټل ته راغله یو ته داسې ویل چې تاسو هلته پنجابیان سټوډنټان مو چې تاسو کې پښتانه کوم سټوډنټان دي. هغه وو چې موږ پښتانه سټوډنټان یو. بغیر د څه خبرې ډیسکشن بغیر د کار د چکولو هغه چتل او جیل ته وړل الته په یوش په 13 کله داغه نه بعد چکل مونږ داغه سره به تیو کړی هغه مونږ راځه.
د ذکر دا چې پټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خبره شي ول چې پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابل سیمو کې پښتنو ته امر کړی وو چې د خپل ځان اندراجو کی. د سره سم د منډي بهاودین ضلع د پولیسو لخوا په مبینه توګه داسې یو خبر پاڼه هم جاری شوې وه چې پښتون یا افغان وګړي په لیدو د ولس پولیس خبر کی. خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دا خبرونه ردی. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په لاهور کې د نهې په ورځ لزینو پښتنو مشرانو او اعلی وزیر شهباز شریف سره هم لیده کاته کړي او د پښتنو د ستونزو او شکایتونو لرې کولو لپاره یې د یوې کمیټې اعلان کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې د پاکستان د ځینو نور برخو په شان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له عملې ډیری افغانان نه یوازې ویریدلی بلکې له بیروزګارۍ سره هم مخامخ شوي دي. بلخوا حکومت ویلي چې پولیس یوازې هغه کسان نیسي چې د دوی په وینا له قانونه توګه هلته اوسېږي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د پولیسو او سرحدي عسکرو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له امله ډېری افغانان په خپلو کورو کې ناست پاتې دي ځکه چې دوی د پولیسو د ویر له امله وکار ته نسي وتلی. په دې ترڅ کې مې د کوټ واغه سیمې ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې ډېری افغانان د خاورو په نړېدلو کورو کې استوګن وو. په دوی کې یو کس و مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی اوس ځکه تنګه سوې ده. یو بل کس جلاد خان زیاده کړه چې دوی د تیرو درو دیس کلو راهیسې دلته استوګن دي خو اوس دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي.
مخکې پاکستان موږ سره ډېر څه کول معنا خپل سر ته خلاص و تر اسلام آباد او تر هر ځای اتلای دا دوی مې چې پر موږ باندې ډېره پابندي ده. د خپل کور نه سو وتلای هم کښنه یو ور پلس نسی یو سی نسی هم موږ نسی نو موږ وکڅ چم و چاته موږ نه را نه رسی نیمه دا والا وړي نه حکومت منی څوک نه منی زموږ بر کور د شپې چاپې د خلکو بر کور په د ارچا باندې په چاپې ول کیږي اباله د شپې با چې ور ور څوک وي څوک د تړي څوک دای کی څوک به جیلو کې دي څوک کړی موږ وکڅ چم زموږ نه را دي حکومت واوري یا د افغانستان واوري یا د پاکستان واوري څوک دی واوري.
او سید محمد بیا وای
یو کال مخ یشپړ مې مخ ډیر وځه سم مشتری ډیر سم وصول کړي خپل چوک ته بلخ خپل غریبه مو کوله صاحب چا بنر تل تسو کې څوک نه و دا مې تل مې شو دوه مې کې مو ډیر په تکلیف نو ماشا دا ول د ساده بنلو مو په دادي الله ورسې شو مو دا مشکل دی دا تکلیف دی دوباره نو ځم دا په تکلیف نه بجلی سره نه ګیست هیڅ نه څه بل خدای
دلته د حکومت وینا ده چې واځي هغه باره نه نیول کیږي څوک چې په قانون توګه په پاکستان کې استوګن دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې پی او آر کارډ لرونکي یو افغان هم نه دی نیول شوی.
ارز دی ایوب صاحب چې درې کټګریانی یا قسمه پکې موجود دی. یو ریجسترډ افغان ریفیوجیز دی چې هغه کې به یو سړی هم قط ان په زور مړ واپس نه لږو. په موږ باندې انټرنیشنل کنونشن راځي زموږ اخلاقي فرض هم دی. دا کمیټمنټ زموږ د دنیا سره دی د افغان وروڼو سره دی چې په هغوی کې به یو سړی تر هغه وخته پورې چې د افغانستان حالات نه سمیږي دوی موږ په زور ناست وو. دویم هغه خلک دي چې دلته ځان نه دی رجسټر کړی او هیڅ قسم اسناد او کاغذان نه لري نو هغه یو غیر قانوني عمل دی او غیر قانوني حرکت چې څوک کوي هغه پاکستان د امیګریشن په پالیسۍ په تحت د پاکستان خپل د سکیورټي د تقاضو په تحت بالکل لمر سره دا حق دی که هغه افغاني که ایرانی که بنګالۍ چې موږ له دغه ملک سه برته واپس وطن ته واستو.
د دې ونې ور ده چې په سند او پنجاب ایالتونو کې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره د تورخم او چمن د لارې خپله پوله وتړله، نو بل پلو ته د بلوچستان پولیسو د افغان کډوالو په نیولو لاس پورې کړی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 14 ورځ هم تړلې پرتې دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د سوي بردونو څخه وروسته اسلام آباد تور لګولی چې په دې حملو کې د افغانستان خاوره استعمال شوې ده. د دې تورخم پولې او چمن پولې د تړل کېدو له کبله تجاران تر کومه حده پورې اغېزمن شوي دي او دا پر اقتصاد څه اغېز کولای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
عیني شاهدان وایي د چمن او تورخم دروازې دواړو غاړو ته په لسګونو ګاډي ولاړ لیدل کېږي. دا هغه ګاډي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت مهمه وسیله ده، خو له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه ګاډي ځای پر ځای ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر سرور مومند وایي د ګاډو پر مخ د لارو تړنی دوه طرفه تجارت اغیزمن کړی دی.
ټول تکلیف چې کوم دی هغه د دې تجارانو ته یا کارخانه دارو ته دی، خو دا تکلیف خو معاشي دی یا د پیسو دی. د دې غټ تکلیف چې ورسی هغه افغان عوامو ته رسی چې چاته په وخت باندې څه ملاویږي، نو چې کوم څیز ملاویږي هغه په قاچاغۍ کسه لږ ډېر ځي، نو هغه دومره ګران شي چې عام سړی او غریب سړی د هغې سوچ هم نشي کولی.
دا په تیر یو نیم کال کې څووم ځل دی چې د تورخم او چمن لارې تړل کېږي او هر ځل یې د عادي خلکو ترڅنګ سوداګر او د ګاډو مالکان اغیزمن کړي دي. شاکر اپریدای د خبر ایجنسی د لارانو اتحادی مشر دی. نوموړی مشال لیډو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې د ګاډو مالکانو ته په کروڑونو روپیو تاوان رسیدلی.
ډېر غټ تاوان ځکه رسېدلی دی چې کوم ګوډي وي په دا کې یو ګوډ یو نیمو کروڑ ګوډ دی، او دا هغه ګوډ کم سے کم د مہینې 3 لک روپے دی، نو دا کم سے کم د یو ګوډي منافع چې دی ورېځي رسی نو دا 15,000 روپے دی. نو دا چې دی یو ګوډي دره تاوان دی، نو دا ګوډي کم سے کم مونږ د خیبر ایجنسی 3,500 ګوډي هغه دی چې کوم افغانستان ته ونې ټوټه سپلای کوي. ترانسپورټرانو د کوم ګوډي دی دوه کوم تیرونه دي، دا تیرونه دا په ګاډي ولور دي. دا چې کوم ټیرونه دي د یو ګاډي د ټیرو قیمت 90,000 راغی او 80,000 روپے دغه تم هغه ټیرونه خراب شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي د لارو تړل کېدو له وجې د ورځې له دروزخه 4 میلیون ډالره تاوان رسیږي.
کوم ورځ دا مال بند شو په اول ورځ باندې بل مالونه هم په ترانزیتي لحاظ او هم د داخلي دغه لحاظ نه بل مالونه په کارخانو په نور ځایونو کې هغه داخلي تجارت په دوی سلو هغه توقف کو. نوي مالونه چې بارګیری کېږي د ترانزیت د لارې نه په کښته وو کې هغه هم متوقف شو خارج کې او اوس هم بند دي. اما دا چې په لاره دي او دا چې راغلي دي او دا چې په کراچۍ کې دي او د ورځې په نورمال شکل باندې تقریبا د 3 میلیونه ډالر پورې دواړو طرف ته زیان رسیږي او تر اوسه پورې تقریبا 50 میلیونه ډالر زیان د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته رسولی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان چارواکو د لیدنو پر مهال پرله پسې دا اعلانونه کړي چې دوه طرفه تجارت به زیاتوي، خو د سوداګرو په وینا د لارو تړل کېدو او نورو اقداماتو له وجې شته کلنی تجارت لا نور هم مخ په کمېدو دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې دي. ملیحا امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغ وروسته به د مشال ترڼا لاندې بحث اورو.
چارواکي وایي نن په کابل کې په دوه بیلابیلو امنیتي پیښو کې درې کسان وژل شوي دي او دیش نو ټپیان دي. نن د کابل په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې لومړی یو ځانمرګي برید وشو. د کورنیو چارو وزارت وایان په خبره یو برید کوونکی د کابل په لویدیځه برخه کې د پولیسو ودانۍ ته ورننوتی او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ لا هم نښته روانه ده. چارواکي وایي په پیښه کې یو تن وژل شوی او اووه دیش زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي. بیا د کابل په ارزان قیمت سیمه کې چې دولسم امنیتي حوزه ده هم دوه وسلوالو غوښتل چې امنیتي حوزې ته لاړ شي خو وژل شوی دی. دا وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دوانو پیښو ذمہواری قبول کړي. نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په دیارلسمه سرمشریزه کې غړو هیوادونو په سیمه ییز اقتصادي همکارۍ غږ وکړو. د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت، اقتصاد، انرژي، ترانسپورت، سیلګرۍ په ګډون د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړ. پرون ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو او وکیلانو په پنجاب کې د پښتنو د ځورونې خلاف مظاهره وکړه. مظاهرچیانو وویل چې د پاکستان د آئین له مخې هر وګړي ته بنیادی آئینی حقونه ترلاسه دي. نو دا چې په پنجاب کې پښتانه ځورول کېږي دا د بنیادی انساني حقونو سرغړونه ده. دوی تورو لګو چې په پنډی او اسلام آباد کې هم پولیس د کونکي ځوروي خو حکومت او پولیس دغه تورونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکي کال به خپل پام د افغانستان ناکراره سیمو ته اړوي. د دغه وزارت ویان مرستیال نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته درې اونۍ پاتې دي پوره تیاری لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا او نړۍ کې ترګربیدونو ته په اشاره د مهاجرت په اړه د لاسختو نوو اقداماتو غوښتو ژمنه کړې ده. تېر ورځ د امریکا کانګرس غړي غونډې ته په وینا کې ښاغلی ټرمپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه. او امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت نوي فرمان په فهرست کې به د عراق نوم نوي. په هغه فهرست کې د شاملو هیوادونو په وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي بندیز لګول شوی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدئ چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم د وخت رسیدلې د مشال ترڼا لاندې اونیز باسته مایک خپل همکار عبدالهی کاکړ ته سپارم.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال تورانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د رابطو او تجارت پر زیاتولو سلا سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان له افغانستان سره تورخم او چمن لارې هم لا تړلې دي. همدغه شان افغانستان د دې سازمان د منځنۍ ایشیا غړي هیوادونو ته د رسیدو یو مهمه لار ده. که اختلافات داسې وي او نو د سازمان د غړي هیوادونو په منځ کې د اوسنی یعنی د سیاسي اختلافاتو د اوسنی سرمشریزي د هوډ په مخ کې خند جوړېدای شي او کنه. دا او نورې پښتنې د مشال تورانا لاندې بحث کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه جاوید اقبال او په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین سره تیړو. دا وخت دواړه قدرمن مېلمانه راسته د ټلیفون په لاندې جاوید اقبال صاحب او خادم حسین صاحب تاسو دواړو تار کړی وایي. خادم حسین صاحب زبا اول لارسم جاوید اقبال صاحب تک استاسو اجازه ای.
بالکل
جاوید اقبال صاحب د اقتصادي همکاري کم سازمان دی ایکو چې په انګریزي کې ورته وایي پلنډ دی کې بهر لاندې فیصله او سوچ دوی به رابطه او تجارت زیاتوي. ستاسو په خیال باندې دغه په اوسنی حالاتو کې دا دوی چې کمی وعده کوي او دا ژمنې کوي دا ممکنه ده چې هم دغه سی په حقیقت بدل شي؟
نا تاسو ډېر امپورټنت سوال زموږ نوکو. اصل مسله دا ده چې تاسو بخفلا اوس په دې مخکې تبصره کې دا منشن کړه چې د دې رابطو مین انحصار چې دی نو هغه په باهمي تعلقات باندې. که نن سبا تاسو وګورئ لکه موږ سی پیک پروګرام شروع دی او بیا فیوچر کې پروګرام دا چې دا کوریډور چې دا موږ سنټرلیشن کنټری سی دا یو بل سره میلاو کړو ډېر یو غټ تجارتي بلاک موږ جوړ کړو. او مسله دا ده چې په پاکستان افغانستان چې دی پولیټیکل تعلقات چې نن سبا لکه ډېر زیات تنس دي او تعلقات چې هغه ډېر په لو لیول باندې دي. نو کله پورې چې کله د افغانستان او د پاکستان تعلقات د یو بل سره ټیک نه نو اولنی سټیج چې کوم تاسو سنټرل ایشیا کنټری ته ایکسس ته بار راځي نو هغه افغانستان دی. که زمونږ د افغانستان سره تعلقات ښه نه وي نو زما په خیال چې په فیوچر کې زمونږ لپاره دې کې ډېر زیات چیلنجز دي. نو که موږ دا خپل پروجیکټ کامیاب کول غواړو موږ سره ضروری ده چې زمونږ د افغانستان سره تعلقات او مسایل چې دا موږ حل کړو. کدا نه نو زمونږ کم پوټینشل چې ده هغه موږ بیا دې نه شو چې کولای.
ډېر مننه جاوید اقبال صاحب تاسو ته راځم. خادم حسین صاحب بهرحال جاوید اقبال صاحب په دې اړخ باندې خبره وکړه. یو خو افغانستان سینټرل ایشیا څخه ملکونه د اقتصادي همکاري سازمان غړي دي، تاجکستان، کرغستان، ترکمنستان، ازربایجان دا څومره څه دي، په دې کې خو بهرحال لوی رکاوټ که پاکستان غواړي د افغانستان سره رابطه وکړي نو ممکنه ده افغانستان وی، خو له دې پرته آیا ترکیه هم په دې کې شامل ده، ایران هم په دې کې شامل دی؟ تاسو که په سیاسي حواله د دې ملکونو له یو بل سره رابطې وګورئ، آیا هغه د دې سطحې غدي چې هغه په تجارت، په رابطو، په کنکټیویټي باندې بدل سي دا تعلق؟
که تاسو یو غړی ته د ایران او د ترکیې خبره راوالی نو په شام کې د هغې تر منځ د اختلافاتو یو تاریخ به هر حال موجود دی، او د هغه اگر چې په شام کې دننه د هغه اختلافاتو تاریخ راغونډېږي خو زما خیال دا دی چې لږ ډېر په یو بل باندې شکونه به هر حال موجود دي. که بیا تاسو د پاکستان او د ایران تر منځ د تعلق خبره راوالی نو په تېر شوې موده کې د ایران د غاړې نه دا کوشش وشو چې پاکستان سره دلته اړیکې مضبوطی کی او تجارتی اړیکې مضبوطی کی، سیاسي او کلتوري اړیکې مضبوطی کی، خو دلته داسې عملیات وشو یا داسې خبرې وشي، غبرګون داسې راغی چې شاید چې ایران د پاکستان یعنی د پاکستان د غاړې داسې غبرګون وشو چې شاید ایران د پاکستان په ځای هند سره زیات تجارتي اړیکې لري او هغې سره مفادات زیات نږدې دي. بیا تاسو د پاکستان او د افغانستان د اړیکو ترمنځ راشي نو ټول نه دوه غټې ستونزې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دي. هغه دا دي چې د افغانستان د دولت دا دعوه ده او تر ډېره حده پورې دا تحقیق ته هم رسېدلې ده چې افغانستان کې دننه کوم جنګ روان دی د افغانستان د هېواد په ضد غیر ریاستی تنظیمونه چې کوم جنگ کوي نو دا هغې زیاته ایسه د پاکستان نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د کله د پولی کله هم چې پاکستان کې اړې ګړې وشي نو د سپین بولداک او د تورخم پوله بنده کړی شي او دې سره په سلګونو افغانانو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونو پښتانه هغه د اقتصادي او د نفسیاتي مشکلاتو سره مخ شي. زما خیال دا دی چې دغه ټولې خبرې که فرض که دا مفروضه موږ والو چې په دې سیمه کې چین او هند او روس داسې قسمه فریم ورک یا تګلاره مخې ته راولي چې هغې سره د دې هېوادونو تر منځه د ستراتیژیکي مقابلې په ځای تجارتي اړیکې مضبوطې شي نو دا امکان پیدا کیږي چې دلته د ستونزو حل مخې ته راشي.
تمام ده، مننه خادم حسین صاحب. تاسو بهرحال تصویر پوره واخیستې. جاوید اقبال صاحب، خادم حسین صاحب، د ټولې سیمې څومره غړي هیوادونه په دې کې شامل دي؟ لس هیوادونه دي. د هغو په منځ کې د سیاسي تعلقاتو بهرحال یو جاج واخیسته، یو جایزه واخیسته. ستاسو په فکر باندې آیا سیاسي اختلافات د ملکونو ترمنځ تعلقات سمولای سي؟ که دغه سوچ او فکر چې ځینې اکونومیسټان یې ورکوي چې که اقتصادي تعلقات ښه شي نو دا سیاسي اختلافات به له منځه لاړ سي، په دې دوو کې کم یو ډیر مهم دی؟ آیا اول د ملکونو منځ کې اقتصاد ښه شي نو سیاسي اختلافات به له منځه لاړ سي، که نه اول سیاسي اختلافات له منځه ولاړ سي نو به اقتصادي وده یا ترقی راشي؟
نو اصل خبره دا ده چې موږ به د خپل اکنامکس کې دا وایو که نه، اصل څیز هر ملک دپاره کمزوري خبره چې ده نو هغه د هغوی معاشي مفادات دي. که تاسو اگزامپل وګورئ لکه د انډیا او یا د چاینا د یو بل سره ډېر زیات اختلافات دي، خو د هغې باوجود د دواړو ملکونو په منځ کې تقریبا د $100 بلین پورې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت دی. حالانکه د هغوی په بارډر باندې د یو بل سره ایشوز دي، په انټرنیشنل فور په ډېرو خبرو هغوی د یو بل سره اختلافات دي، خو د دې باوجود ایون د امریکا او د چاینا د یو بل سره ډېر زیات اختلافات دي. هغه اکنامک انټرسټ او مفادات چې کوم دي نو هغه دومره ډومیننټ دي چې د هغې په منځ کې هغه خپل مسایل چې نو هغه هغې کې رکاوټ نه جوړوي. نو زما دا خیال دی چې که کله پاکستان او دا اکنامک کوریډور سونه پورې چې دا یو ریئلټي کې بدلېږي نو زما په خیال چې د پاکستان او د افغانستان د مسایل چې دا په خپله حل شي. بله خبره دا ده څنګه چې خادم حسین صاحب خبره وکړه لکه په دې باندې یو مسله ده چې یو پرشر به وي په افغانستان او په پاکستان. که تاسو وګورئ لکه انډیا والا هم یو پروګرام شروع کړی چې رنګ د چابهار تھرو موږ سنټرل ایشیا ته چې هغه ایکسس ورکړو، کله پوری د افغانستان کې تعلقات ټیک نه یا دغه لار چې دا سټیبل نه نو نه هندستان دی لار باندې تجارت کولی شي سنټرل ایشیا ته نه پاکستان نو زما په خیال خدا دی چې پراتلون کې وخت کې دی چې داسې حالات جوړ شي چې پاکستان هم هندستان هم دی په دې بلاک کې دا اختلافات شي دا شاته لاړ شو د اکنامک مفاده چې دا دونه مخکې شي چې په دې کې روس هم راشي چاینا هم راشي پاکستان هم راشي زما په خیال چې دا واړه واړه مسایل چې کوم دي نو دا به سیټ شي او په دې پروژه کې یو ښه پوټینشیل دی که تاسو یورپی یونین ته وګورئ نو هغه هم په دې ریجنل راکو په کنیکټیویټي باندې هغه د خپلو عوام سټینډرډ آف لیوینګ ویلفیئر چې هغه ډېر امپروو کړو نو زموږ دا خیال دی چې فیوچر کې په دې ایریا کې په سنټلیشن بلاکس کې چې دي هغه انرژي کم
ذخیره ده
نو دې ته د ایکسس لپاره د چاینا پاکستان او د رشیا کوم تعلقات تاسو دا نه یو فیز نه نو دا اکنام په بادا چې دي نو زموږ چې دا دومره سترانګ دي ان شاء الله د افغانستان سره چې دا بدون مسله نه
صحیح چې د پاتې بیو بل نو کته تم به درته راځم هغه کې مهمه نقطه ده چې څنګه بیا سنټرل ایشیا ته یا منځنی اسیا ته پاکستان رسیدل غواړي یو بل لار هم پاکستان لټول غواړي په هغه بم خبره کو خو خادم حسین صاحب یو بل خبره خادم حسین صاحب تاسو ته راشم هغه دا چې که څنګه چې جاوید اقبال صاحب وایي چې یو وخت به داسې راشي چې پاکستان یا د دې سیمې دغه اقتصادي تعلقات به دومره ښه سي سیاسي اختلافات به تر سوري لاندې راشي ستاسو په فکر باندې چې کوم سیاسي فکر او سوچ په دې ټولو ملکونو کې داغو په اسټابلیشمنت کې یا پالیسی جوړونکو کې دی هغه دومره بلغت تر رسیدلې دی چې هغه اقتصاد لمخه کې سیاست ورسته کې کنه هغه سیاسي بلغت په دې ټول ریجن کې داس کم غړي وادونه دی پدې کې دومره نست هغه ول سیاست مخته کې بیا اقتصاد سر خبري کوي
د دنیا بلای چې د دنیا د تنازعاتو تاریخ موږ ته داسې سبق راکوي چې اقتصادي مفادات عمومي توګه باندې د هیوادونو د خپلو کې د رانږدې کېدو اسباب یا سبب جوړېدای شي په تاریخي توګه کله په مختلفو حوالو باندې که تاسو د فرانس او د جرمني ترمنځ وګورئ او که تاسو د فرانس او د برتانیې ترمنځ وګورئ نو د اقتصادي اړیکو په ذریعه قربت راغلی دی دقت راغلی دی او بیا په هغه دی سیاسي مسلو حل لټولی شوی دی خو دلته په دې سیمه کې یو ډېر لویه ستونزه ده او هغه ستونزه دا ده چې پاکستان او د هیواد د دې سیمې نور هیوادونه هغه دوه داسې کارونه کوي چې هغې سره د یو بل باندې اعتماد فضا نه جوړېږي او د یو اعتماد فضا چې کله نه جوړېږي نو یو بل سره اقتصادي اړیکې نه مضبوطېږي او چې کله اقتصادي اړیکې نه مضبوطېږي نو سیاسي او ستراتیژیکي مقابله روانه یا تنازع روانه او هغه دوه ستونزې دا دي چې یو غاړي ته په مختلفو ملکونو کې پاکستان هم او د پاکستان سره تړلي نور هیوادونه هم شخصي ملیشه د خارجه پالیسۍ مقاصد لپاره استعمالول یو دا ستونزه ډېره زیاته ده که تر څو پورې په دې ستونزه اتفاق نه راغلی چې شخصي ملیشه کوم چې د دې اهلیت لري چې ریاستونه سره خپلو کې په تنازع ورولي په جنگ ورولي تر څو پورې چې په دې اتفاق نه راغلي چې شخصي ملیشه به د دې استعمال به د خارجه پالیسۍ د مقاصد لپاره بندو د ختمو او د ټول لارې ورسره به منځ نه وړو یو دا دغه خبره دا ده چې د خارجه پالیسۍ چې کوم ته به زمونږ بازي مشان ملګرو داسې خبره کوله چې د دننه چې کوم مفادات دي اقتصادي مفادات دي په هغه بنیاد خلک خارجه پالیسی جوړي خو د لبد مرغه په پاکستان او د سیمې د باز هیوادونه د بهرني ملکونو کې یا هیوادونو کې د خپل اثراتو زیاتولو لپاره اندونی پالیسی جوړي دا دواړه ستونزې ما خلک چې په دې هیوادونو کې تر څو پورې نه حل نو دغه اقتصادي لارې کوم ته چې جاوید چې بار بار اشاره کوي دا به شاید ډېر ګراني چې په مخکې لري
شي خادم حسین صاحب مننه ډېر جاوید اقبال صاحب بل تاسو خبر وکړ چې افغانستان یو قسم پل دی و منځنۍ اسیا ته د پاکستان له خوا ځخه رسیدل چې د پاکستان له حوالې خبره کوو خو یو بل تاسو به اقتصادي راهداري خبرم کوي اقتصادي راهداري کې د پاکستان یو نوې خبره دار
راغلی چې کچرته د اقتصادي راهداري فعال سي سم سي روغ سي نو بیا به کېدای چې د پاکستان چې کومه مجبوري ده د افغانستان للاري منځنی ایشیا یا سنترال ایشیا ته رسیدو هغه به ځکه ختم سي چې دا به دوی د چین للاري ځي ځکه چې چین هم یو ځای کې وړوکی بارډر لري له منځنی ایشیا له دوو ملکونو سره نو وایي ممکنه ده چې په هغه لار باندې بیا پاکستان چې دی له منځنی ایشیا سره نو دا څومره یعنی فیزیبل یا ممکنه دغه پکشه دی چې پاکستان پر افغانستان دغه تکیه کمه کی کنه دا هسي د یو خبرې تر حده دا خبره ده یو ایډیا ده
نه زما په خیال چې کتا سو وری لکه زمونږ په چمن باډر باندې یا په تورخم باډر باندې چې څومره تجارت کیږي او مونږ په اکنامیکس کې کنسپټ یوز کوو ګریویټی ماډل ګریویټی ماډل دا وی چې را دو ملکونو په مینس کې تجارت او تعلقات کې دغه علاقې جبې داغ علاقے رواج داغی علاقے بارڈر داغی علاقے مختلف سیزن چی داغی ڈیز یا بٹ رول دے نو دس پوائنٹ بنز پونش میو خدا دی چلا کد ایران پترو لک افغانستان والے یو الٹرنیٹ روٹ بانی نن سبا ہوئی پورا کوشش شروع کرے چ ساری کے دم یو خبر روانہ چہرہ ہوئی بھئی یو انٹری بدا ہو سی بیو پیر بچے کنگی با بارڈر بانی پلا روانی بدا ہو تالا شیو دا بھئی زم نہیں اور ڈائریکٹ چینو کابل تو بدا ہوئی ٹرکو نہ دا چی دار شی کتا سو گرے زمون پا دغه بانی غیر کراچی نه را روان شیو پلا روانی چیکنگ او یو شوبل شو مختلف مراحل او گزاری خدا وو مجبوری دے چې بیا ما وو په پاکستان کې اغزی او زما خپل هم دا خیال لای چې دا د دې دا کوم الټرنیټ روټ وینو په دې وو سم 20 25 30 سال چې دی دا دا بلګي زما دوه خیال نه چې را دومره ضرب دی زمون باندې ډیپندنسي ختم شیو افغانستان وو چې را مونږ به دې سیټ باندې زو نو
نه افغانستان نه پاکستان یادوم پاکستان دا وی چې موږ تاسو ما په خبره پوه شوې ما خل یعنی پاکستان دا وی پاکستان او پاکستان دا وی چې دوی د چاینا خوالته له سنټرل ایشیا سره بارډر لري کنه نو کوي چرته د اقتصادي راداري جوړ سو نو پاکستان چې دی هغه به زیات د دې چین له لارې چې کوم بارډر په سنټرل ایشیا ته ځان رسوي نو په افغانستان به تکیه لږ کم شي
اغه خو یې خلګه زما دونه خیال نه کیږي هغه وجه دا چې لکه دغه روټ شه د به ډیر زیات شي وګورې یک باندې کې مین فوکس شې لکه په چاینا کوریډور کې مونږه د یورپ سره او د افریقا د ملکونو سره او میډل ایست کنټری سره چې دا لینکولي چې لکه دا یو نږدې بهر عرب کې تاسو بدر طرف باندې دا کنټری دې دی خو چې زمونږه وادر دی او د دې ټریډ نه چې ایکسس شي دا سنټرلیشن ترو دی دا خو زما په خیال ډیره خیالي خبره ده چې ته کاشغر تا یا بس طریقہ چائنا تا انٹر شو بیا بدائی ڈبل بارڈر میں چین اغب افغانستان سنٹل ایشیا تا دینو اغب بے شک دا چائنا او دا سنٹل ایشیا ممنس کی اوٹ روٹ ٹریڈ روٹ کو جوڑی دے شی اگر کم از کم پاکستان باقی کی چیزن اغب یا یو ایسا نیش جوڑی دے نظام دا شی خیال لے چھے سنٹل ایشیا تک صرف چائنا ایکسس کئی نا وہ دمون مخیم کولے شو تاکہ کی پاکستان ضروری نو او نو زما خپل زخه دا خپل ویژن یا خپل سوچ زما دے چې فیوچر کې به ان شاء الله دا مسله چې کوم نه د پاکستان او د افغانستان ایون نن مانم دا وی عمر زخیوال چې نه هغه تاسو ته د پی ایچ ڈی هغه اکنامیکس کې کړی دا او خو یو فینانس منیسټر نه و پاتې شوی وس نو سبا چې کوم میسج ده نو اړیکه خپل بهشک چې هغه ډیپلوماټیک بیان او هغه دا کنیکټیویټی او په دی باندې چې نه هغه فوکس کو زما خپل دا خیال لې چې په دې وخت کې پاکستان په افغانستان په پاکستان باندې ډیپینډنٹ دی کله بارډر بندي کې کله کولاویږي کله دا کنیکټیویټی شروع شو په دې کې ټول کنټریز شامل شو نو بیا ودا پاکستان د پاره پاسې ول نه چې کله حالات خراب شي هغه د تورخمو د چمن بارډر بند کینو زما په خیال زمونږ نه زیات به افغانستان غواړي چې دا کنیکټیویټی جوړ شي او زمونږ ځکه چې هغه یو کامن بارډر دغه نشته لینډ لاک ملک دی دا اوس سره سمندر نشته نو کدی سی یو ریجنل لیول د ملکونو په بیس باندې یو کنیکټیویټی جوړ شي نو زموږ نه زیات فائدہ چیندا به افغانستان ته دا نور چیزی دا خو جس یو دمکی اون ته خبري چې کدا نه او دا خو زموږ تر په دمکی نه موږ خپل یو پاسبیلیټی ډون تراش کو چې افغانستان مونږ تلار بند کړي موږ د چاینا په ترو چې دا هم تلی شو دا زما په خیال چې دا جست یو سوچ کې دی شو ریالټی زما په خیال کې نه او زما خپل دا خیال لای چې د چاینا دونه انفلوئنس شته په فیوچر کې یو افغانستان چې به دې مجبور کړي چې ان شاء الله مونږ ته بلار ملويږي دا یو زمون پیدا نه ده د افغانستان هم پیدا
صحیح جاوید اقبال صاحب باندې ډېر خادم حسین صاحب بل خبره تاسو کړي چې کوم جو ګور د دې لاس هیوادونه چې کوم په اقتصادي همکاري سازمان کې شامل دي په دوی کې چې کوم ډیموکراسي په صحیح معنا کې په غرب کې دا یا تر یو څه ده په هند کې ده تو ډیر حدا او داسې په امریکا غدا دغه ټول شلس واړو یوادونو ته چوغورینو دی کې د دیموکراسي اعتبار غسینه دی لکه په دې دیموکراسي څنګه وی لکه پاکستان باندې دا دغه د چالت پالیسيانی ټول زیاتره وخت فوج جوړوي سویلین حکومت ته په مخ کې پروت دی او چې زموریانی قبلې د ایران غم پر سره یو شورا پر ناست ده او خاص په یو خاص چوکاټ کې کوي په ترکی باندې دیموکراسي واخ رجب طیب اردغان یو داسې اقدامات کوي چې پاور اوس ولسمشر په توګه د ځان ټول راغونډي نو یو امریت خوان ته خلک دا یو شک کوي هلته په ترکی کې چې امریت خوا ته روان دی یو اوتمن امپایر جوړولو کوشش کوي سینټرل ایشیا خو مطلق بیا ټول امریتونه دي پکې افغانستان کې ماته ګوډه ډیموکراسي ده نو دغه سي چې یعنی ډیموکراسي داسې ماته ګوډه وي او په بره حالت کې نه وي نو په داسې حالتو کې دغه سیاسي تعلقات دغه اقتصادي تعلقات آیا وده موندلای سي بیا
ډېر مهم سوال تاسو عبد الحی صاحب ما خلې چې دا کوم خبره ته مخ کې اشاره وکړه دا هغه سره تړلې خبره ده چې دیموکراسي مطلب دا دی چې د خلکو په کوم هیواد کې خلک وسیږي ولسونه وسیږي قانون وسیږي د هغه قانونو اقتصادي سیاسي د اقتصادي وسیلې اقتصادي وسیلو کې د هغه اختیار او بیا سیاسي فیصلو کې د هغه اختیار او د هغه ایسا او د هغه نمائندګي چې کله دا موجود وي نو هغه د دیموکراسي وي او چې کله دغه دیموکراسي موجود وي نو بیا چې کله خارجه پالیسی جوړیږي یا نور ملکونو سره د اړیکو خبره کیږي نو بیا د هغه پالیسو د چې کوم د هغه نمائندګي چې کوم د خلکو غاړې نه راغلي ده یا هغه مفادات چې کوم د خلکو مفادات دي یا هغه اقتصاد کې حساب برخه چې کوم د خلکو د اقتصاد کې برخه ده هغه بنیاد نور هیوادونو سره اړیکې جوړیږي لبد مرغه په پاکستان کې په ایران کې د سنټرل ایشیا یعنی منځنۍ ایشیا په ملکونو کې دا عمل چونکې ډېر زیات شدت سره پرستو تللی دی د دې د وجنا چې کومې د خارجه پالیسۍ د پاره اقدامات کیږي یعنی دوا حوالہ یو خدای چې خارجه پالیسی جوړیږي څنګه او جوړیږي څوک نو خارجه پالیسی په دغه ملکونو کې د عوامي نمائندگان نه جوړي هغه کې د خاص مضبوطی ادارې جوړي او هغه مضبوطی ادارې خپل مفاد په نظر کې ساتي د خلکو مفاد په نظر کې د ولس مفاد په نظر کې نه ساتي دویم دا چې د خارجه پالیسۍ کوم کانټینټ دی کوم متن دی نو هغه متن د ستراتیژیکي مقابلې یا تنازع غاړې ته خبره بوزي هغه ګورده چې اکبر صاحب تاسو دا سوال وکړه دا چابهار مثلا ایران د چابهار په ذریعه هند ته رسیدل دا څومره اوږدلار ده او پاکستان که دا سوچ کړي چې موږ د چین په ذریعه منځنۍ ایشیا ته رسو د دې پسې یخ پنی د تورخم بارډر او سپین بلدخ بارډر ولې نه استعمالي خو مطلب دا شي کنه چې دا پالیسي څوک جوړي د خلکو پالیسي نه ده تاسو دې ته وګوري چې په ټوله دنیا کې په نورو ملکونو کې په افریقا کې په جنوبي امریکا کې په امریکا کې شمالي امریکا کې په یورپ کې هیوادونه یو بل ته لارې خلاصوي پلونه جوړوي یو بل ته روډونه جوړوي ریلوي ګان جوړوي چین لګیا دی درې برې زمونږ خپلو کې تړي په ایشیا کې جنوبي ایشیا منځنۍ ایشیا او او مغربي ایشیا سره خپلو کې تړي او دا غي د پاره شپږ سو بلین ډالر استعمالي یا تاوان کوي یا انویسټري سرمایه کاری کوي او بیا دا غي په ذریعه داسې کول کوشش کوي چې څنګه مشکی چین او مغربي چین سره خپلو کې یو کې دغه ټول عمل یو غاړه روان دی او د پاکستان د افغانستان د هند د ایران او د منځنۍ ایشیا د ملکونو د عمل یو بلې غاړې ته روان دی یعنی خپلو کې سره باډې بندول دیوالونه ودرول غني ودرول پلونه بندول نو دا عمل زما خیال دی چې چونکې ډیموکراسي نشته د خلکو نمایندګي نشته او د خلکو د مفاداتو په بنیاد فیصله سازي یا پالیسي سازي نشته نو ځکه دا عمل په مخ کې دی
مننه خادم حسین صاحب تاسو په تفصیل سره جواب راکئ جاوید اقبال صاحب بلې نقطې ته راځم لکه اوس کوم لس هیوادونه په دې کې شامل دي د اقتصادي همکاري سازمان ایکو کې سوال دا دی چې لکه خادم حسین صاحب وویل چې په دې کې حسن روحانی یو خبره کړې ده او ډېره مهمه خبره کړې ده خو ترکمه صاحب پورې سمه ده هغه خو تاسو په پوهېږي د اکسپرټان په پوهېږي دی وایي چې د راتلونکي وخت کې به د اقتصاد چې دی یا اکانومي چې ده هغه به له غربه ځخه ایشیا ته راځي اشاره د چین طرف ته ده نو دغه چې یعنی لوی قوت د اقتصاد چې دی هغه به په ایشیا کې وي نو دومره غټ قوت چې په ایشیا کې د چاینا په شکل کې دی هغه د ایکو غوندی یعنی بیا بل ځای کې بیا بل سازمان دی بیا بل یو تنظیم دی بیا بل سنځ د څلور پنځه شپږ قسمه تنظیمونه جوړ شوی دي. نو آیا په دې ایکو کې د چین غوندی قوت د نه شاملېدو وجه څه خاص ده کنه شاملېدو امکان لري ځکه کاغه دومره غټ قوت دی او کنیکټیویټی کوي لکه خادم حسین صاحب څو شپږ درې بر اعظم سره تړل غواړي خو دا غبم پکې شامل
نه د دې خبره بالکل صحیح ده. اصل وجه دا چې د چاینا سره ډېر زیات ریزورس دي نو ټول دنیا کې دا یو نیټورک شروع کړی چې موږ د کنیکټیویټي وکړو. تاسو کوشن دا وکړو چې د چاینا نه بغیر ایس یو به کامیابی کنی که تاسو نن هم کانفرنس کې دننه کتلې نو چاینیز امبیسیډر چاینا باقاعده هلته ناست وو. نو اصل کې په کوم وخت کې چې د ایس یو یو کانفرنس چې په دې وخت کې درې ملکونو پاکستان او ایران او ترکیه وا کله چې موږ سکول په دور کې به ایس یو باندې خبرې کولې نو اوور دا ټایم پیریډ باندې کې دا ډېر ملکونه چې دا شامل شو. د چاینا امپورټنس په ایس یو کې د اکنامیک کوریډور نه بعد بیا ډېر زیات سیوا شو. چاینا خو اصل هم یو ډېر غټ پاور دی خو چې کله دی چاینا د اکنامیک کوریډور په بیس باندې پاکستان کې خپل موجودګي ډېر زیات سیوا کړه نو ډیفینیټلی د چاینا رول چې نو هغه په دې ټول ریجن کې نور هم سیوا شو. نو زد ایون کا په دې کې چاینا ممبر دی یا نه دی لکه څنګه چې دا وی پاکستان دا وی په شنګای کوآپریشن یو دا کې د سون اوف ته پوری د ابزرور سټیټس باندې شامل او زمو په خیال وساو ته ممبرشپ یا ملاو شو یا ملاوېدو ولا دی. نو چاینا نن هم هغه چې د ابزرور په سټیټس باندې دا وی امبیسډر په پورا پروتوکول سره غلط تناستو نو زمو په خیال لکه چې دا کنیکټیویټي کې د چاینا نه بغیر بالکل انکمپلیټ تا. نو دا فارملی یا دا غو شامل دل یا نه دا دونه میټر کینا اوور دا ټایم پیریډ هغه به هم شامل شي کته سو غوري آسیان ته په آسیان کې دنه یو لس بلاکونه نور دي چا ته آسیان 5 وای چا ته آسیان 6 وای د یو نو جاپان بهاري په بلکې په جاپان دنه دی بل نو چاینا بهاري دی بل نو چاینا دنه اوورال یو بیسیک آیډیا دا چې دا ټول کنټریز چې هغه یو بل سره د کنیکټیویټي او کوشش روان دي سیم سچویشن واز دلته پری سنټرل ایشیا ساوث ایشین دی کنټریز په دې ریجن کې جوړ شو. نو زما په خیال چې د چاینا پریزنس چې کوم دی دا ډېر ضروري دی او څنګه چې د ایرانی پریزیډنټ ما په خپل هغه سټیټمنټ نن اورېدلې و نوې دور چې نو هغه دغه د ایشین سایډ د مشرق دی د ویسټ نه د دې طرف ته راتلو. نو بالکل دا وایي اشاره چاینا ته وا دا وایي اشاره رشیا ته وا دا وایي اشاره چې دا سنټرل ایشین کنټریز ته وا چې دا کوم یو ریجن یو بلاک چې جوړیږي نو مستقبل کې به دې کې ډېر غټ پوټینشل لري ځکه چې په انرژي ریسورسز کې تاسو وګورئ نو ټول په سنټرل ایشیا کې دي او نن سبا یو نوی کنسپټ یوز کیږي نیو گریټ گیم. ایکچولی نیو گریټ گیم سره هغه دي سنټرل ایشین کنټریز ته ایکسس دی او هر کنټری په خپل طریقه کوشش کوي چرون په ستري په دې بلاک کې شامل شي. نو انډیا سمره پرشر ورواچو ایران باندې مخ ایران بیا هم دا وی کول کروي چې موږ په غوادر کې چې دی چا بهار او غوادر چې د سیسټر پورټس دی موږ به دې کې شامل دل غواړو ځکه چې دا یو ریالټي دی فیوچر کې د چاینا نواله د سنټلیشن پورې یو بلاک چې جوړیږي د دې کې ډېر خو پراسپیکټس او خو پوټنشل دی.
سما د ډېر مننه جاوید اقبال صاحب ستاسو او خادم حسین صاحب ستاسو دواړو ډېر ډېر مننه خوندور بحثو او تاسو په تفصیل سره خپل خپل نظرونه راکو او ډېر مننه درته هم شو وخت ځکه د بحث وخت ختم شو. تاسو دواړو ته ډېر مننه وایم شرواز درته غواړم د خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته په مخه شوی
تاریخ جبر دے او جبر ناز لے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا مادر تٹول مر گل نو خار ویلے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام تیر زوشے خب منو بے خورا زچے باد غرنو د فطرت تماشو سڑے کم تا شور لبراغلم چه بستڑے امد مباشم ماچے بدخ پلے تنہائے شو گر جمع کے تاچ بشو گرکم ناسے بلکاو دبشم دبا دسین خواہ اور دچنو دغالو تگیم تاچ
چراغلم زما تندا بسړ شلا ترخ چې بم ذهن شوق غرونو وګلونو کې خیال تب مستا خور خزلا غي خور شلا سرا د ټول عمر د مینې پتوال لے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا مادر د ټول عمر د گلونو ہار ویلے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا